افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دې پروسی امنیت به ټینګ کړي. او د رویټر خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکا د انرژۍ وزیر د شپږو امریکایي کمپنیو لپاره په پټه اجازه لیکونه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژۍ د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. رضوان مراد ستړي کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په مشرۍ یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په بیعت کولو کې ورسره مرسته وکړي. او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستي جانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رانډي جورج نن مزار شریف ته سفر وکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړ رتبه پوځي پلاوی به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنیې د قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنیې قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوې. تر دغو شخړو وروسته دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالص په مشرۍ یو پلاوی له عطا محمد نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غواړي چې دغه موافقه عملي شي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځایه کړي او ځایي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د چپې درې یوې بېځایه شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: د کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپې درې له سلو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځ نه تر یکشنبې پورې په خپلو کې جګړې وکړې چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره له دواړو غاړو نه 1.5 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والي نن وویل چې دا دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د یو ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکي بللې او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلان باید په پیدا کولو کې ورسره جدي همکاري وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په وړکي راشد ارمان مشهور لا هم لا درک دی او تر اوسه په تړاو معلومات نه دی خپاره شوی. د د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د رواني اونۍ د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تختونې په تړاو څه نه دی موندل شوی. بل لور ته په تازه په ټولنیزو شبکو کې په یوې خپره شوې ویډیو کې چې تختول شوی احمد قریشي ته منسوب شوی ده، دغه 12 کلن هلک له خپلې کورنۍ غواړي چې اختطاف شوی ده او اختطافچیانو ته پیسې برابر کړي کنه د ده په خبره وبه وژل شي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ ځانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو پاره سپړلې دي. اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد بے اساسه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او 2 موقعیتونو لیست سپارلې دی چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منو شو سخت دریځو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان ویل د جملې څخه 2-5 کسان نیولي او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوي چې دا کسان په کشمیر کې له وروستۍ ځان وژن کې حمله سره کوم ارتباط نه لري. دا راز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه دوش موقعیتونه چې هند ورته پنخه کړي هیڅ یوې د وسلوالو د روزنې کمپ نه دی. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځان وژن کې بری درسته چې څلوېښ هندي سرتیري ووژل او په پاکستان کې مېز جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د نوي ډلي او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل هوایی بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته له هغې چې هند د سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینسپوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ووشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضایي پوځي ځواک هم ترلاسه کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړې چې هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغسې وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د مځکې په مدار کې تر شا پاتې شي. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی، خو که د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي اړیکې ترنګلې شي، د افغانستان پر سوله به څه اغېز وکړي؟
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا نړیوال اړیکې نګاره دا د افغانستان په ګټه ده.
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت به ټینګ کړي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې په د کونړ په چپ ادارې کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له ویرې دغلته ځایي خلک له سیمې تېښتې ته اړ شوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا حکومتي باغونه غصب شوي دي او دې چارې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. دا موضوع هم څېړو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د امریکا د انرژي وزیر د امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي څو پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. یو همدارنګه د خبرونې په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرېږي. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیستی. د پاکستان د بشر حقونو وزیر په تازګۍ سره خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په عکس العمل کې لیکلي چې د هغه پوهه د سیمې د مسایلو په اړه کمه ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په عکس العمل کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې په کرکټ کې ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې په دې اړه نور حال د واصل وسال په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقونو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي، زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دوړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د رواني میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بالا وویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل دا توند غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایر د پوښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوالو اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. د رسانه تر حده پورې، د رسانه‌ای سیاستونو تر حده پورې ممکن ځینې مسائل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفي مسائل ممکن تبادله شي. خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازی رواني.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم توند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو ترڅنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښته ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه پورس کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم او زور اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږلو او ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت یې د چارو په لومړیتوبونو کې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران و مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی وو چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. اوس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالت ری به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات دست حال لری چه ده مسئله طول الخونه لالوجستیک تر بودی چه ده سیمه او مرکزونو تر تسبیت او امنیتی چمتوالی ورز بلی تا بدلو نمومی. پا دی موده که ممکن پلان سوز لبدل سی او پا دی شرایطو که ده سخت ده چه مرکزونه او محلونه ام مشخص کرو.
ده شرایط فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو اونو مشخص کرده.
ملخواد افغانستان آزاد و اورلانه انتخابات بنسټ یا فیفا وینده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون لمخې هغه سیمې چې لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. غلی امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي، خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا یې د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هره ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره شته. د رپورټونو له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې. له دې مخکې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله سلګونو کورنیو خپلې مینې پرېښې وې. د موضوع تفصیل روحلان وری وړاندې کوي.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پورې په چپه دره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوې د وسلو او د خپلو پلویانو په راټولولو بوخت دي او تر ډېره یې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو امادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل نه په تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د اماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، لوڅې پخې او د تن په جامو کې له کورونو راوتلي او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. 55 کلنه فرشته وایي د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار بیا وایي چې سلو کورنیو ته یې 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نورو ته به هم مرستې ورسوي.
کورنۍ مهاجر شوي دي او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرکانو ته خپله چپې درې مرکز او د مرندو ولسوالۍ مرکز ته راغلي. په دې اړوند باندې زموږ ټیمونه 2 ورځې مخکې د سروې لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغې کې حیوې دي، ترپالونه دي، اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي او دې صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. 2 ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازه مځکې غصب شوي او اساسي رغونې او ساتنې ته یې هم پلانبلرنه نه ده شوې. بل خواته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې له امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مځکو د خلاصون او د دغو باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي دي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې له لسیزو راپودې خوا خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي، دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتیرۍ او تفریح لپاره ورځي، خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمدالله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي:
مات پاملرنه نشته، داسې ټیم پاس دی نشته چې سړی سات کې تیر کی، او دغه تعمیر دی، تعمیر د څو کاله کېږي چې دغه رقم د ړنګ د چتونه تلاندې پرتې دي لاندې ځای کې اوس پینې مکمل خلک یې وېړې، او مات پاملرنه نشته دغه دی ته.
د پسرلی په دشپو ورځو کې د ځینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقد په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي:
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو، معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي: په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې، په فارم شمال کې، په سماوات کې، په سیګي فارم کې، په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې د دې لپاره عملاً قمانداني مونږ سره همکاره ده او هره ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. په بس سازۍ لپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سږ کال یې کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کړو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست له ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نویو نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د رویټرز خبری اژانس د یو رپورټ له مخې ویل کیږي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. د شرکتونو ته همدارس اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. نو جزئیات په د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې وایي.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه ستري بټۍ جوړې کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبي کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټومي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټومي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژۍ د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ او دا چې څنګه په طبابت کې کارول کیږي. په چین کې یو جراح ډاکټر توانیدلی چې د 3000 کیلومتر واټن لري سیمې څخه د انټرنیټ په وسیله ډیر پیچلي جراحي عملیات ترسره کړي. نور اسمت ساروان دراوړي.
په چین کې یو جراح ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو جراحي عملیات کړي دي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې چینایي رسنیو ویلي چې د ولسی ژغورنې پوس د عمومي روغتون ډاکټر لنګ ژي پی له 3000 کیلومتره لرې واټن څخه د پارکنسن یا ریشت په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیاتو له لارې یو امپلنټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو د شنبه په ورځ نږدې 3 ساعته دوام وکړ. د د پوینا د نوی ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لری سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لری کنټرول کړل. تر دې مخکې د 5G یا 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ځلو سوالی د چوتری د کلی نه تاسو سره پاړی کا کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پښتنه وکي چې ته څنګه ناشې، ته ولې د چوکۍ باندې ته دغلته ناشې، ته باید دولت غږ واورې وورو مرسته راځي هغه ضرور پنځو نفر په جیبونو کې اچي چاغه والی صاحب پښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، گواهیات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پښتنه و نکړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ ته راځي وروره باید د پښتنه وشي. د څاروي په باره کې مرسته راغلي هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې، د یو د سړي میاسل مرسته راغله د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه، پیسې په جیب کې واچولې، داسې نورې نقد پیسې راغلي وي هغه چې چا څخل خوخه واغ ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غو روسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه د راز د ولسوال صاحب نه چې دا چاته ورسېدي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
هرات ولایت دارالعلوم علی هرات کې یو غټ غونډه د علماو وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علما راغلي وو، خو په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس وویل د علماو د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده یم صلح ته هر قرباني چې وسی او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسی صلح غواړو، موږ ستړي د جنگ څخه او ټول ملت ستړي دی د جنگ څخه. ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویل و هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو سم خن باقی نه سي صلح ته دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي، په منځنۍ صفدول شپګنوي اوریدل شي او ک انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې کولای شي چې زموږ خبرونه، ریپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رسوان مراد نه ورو.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د غراس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو مرستیال نن مزار شریف ته لاړل او د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت پړه له سیمه ییزو مقاماتو سره خبرې وکړې. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو داعش په نامه ډلې ترمن جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړې. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی وایي چې داعش او طالبان بیا جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د لادرکشوي ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په روسي ځان وچون کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدینو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي د پنځمې پورس په خپل فیسبوک پاڼه پر یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکی بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅه وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور و لا هم نادرک دی او تر اوسه یې په تړاو هیڅ ډول معلومات نشته. د ده کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپینغر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره نادرک شوی. له دې سره د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تښتونې په تړاو څه نه دي موندل شوي خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د فوټبال له 3 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو امید لوبډله د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنېږي. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې د یوې بریا په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله دوه اونۍ وړاندې د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې قطر هیواد ته تللې وه. کاغلی کارګر وایي چې په دې سیالیو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د قطر دوهمه د عمان او د نیپال په وړاندې وکړه چې یوازې یوه بریا یې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د روانې لمریزې حمل میاشتې په 15مه نیټه به د تکواندو ملي ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې سیالۍ ترسره شي. د فدراسیون د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې شاوخوا 2 ټیمونه د هیواد له 28 ولایتونو او په ایران او پاکستان کې میشت کډوالو لشمیره هم 4 ټیمونه ګډون کوي چې په ترڅ کې به یې 4 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. نوموړی وایي دغه سیالیو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په اوومه لوبه کې رایل چیلنجر بنګلور لوبډله د ممبئی انډیانز لوبډلې پر وړاندې د لوبې ټکټ کړي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې کلکتې پنجاب ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه او په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا خپله کړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 اورونو کې د 30 وکټو په زیان سره پنجاب 11 لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د پنجاب لوبډلې په 16 اورونو کې د 30 وکټو په زیان سره 190 منډې وکړې او لوبه د 28 منډو په توپیر بایلوده.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره عیبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤوله ډاکټره پلوشه انوري ده. پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د پکوم حد ده.
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټه قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي، مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د دماغي لحاظ نه هم ډېر پاتې دي، ځکه چې هغوی نشي کولی د زکاوت درجه ډېر لاندې وروسته چې کله چې هغوی په جامعه کې د کار بازار ته ننوځي هغوی ډېر مشکلات مخامخ کېږي، ځکه هغوی په خپل پتانشیل لحاظ نه رسیږي. سوې تغذیه دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوې تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدید ډوله، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي، هغه په شدیده حاد توګه سوې تغذیه ته مواجه کیږي. مونږ د دې وایي سوې تغذیه حاد ټوله 3 میلیون کیږي،
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی سو چې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
همداسې ویلو شو.
بله، اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوې تغذیه لامل څه کېدلی سي، ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت. او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډېر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافي اندازه نه درکیږي. او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کوي، ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري بیا اسهال کیږي، اسهال هغه بیا د جذب د مواد نه مانع کیږي، هغه تشدید کوي. بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی، والدین